بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
السلام علیکم. وقت با افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیه ساپای هر کله کوم. د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخ وړي. دوستانو په دې مجله کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلن شو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې زه نجیه ساپای ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټکی په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نوري مثبت پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه. په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کورونا مثبت پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي.
سر از اون کار دارن که از همه جوانب یک
دیوی کار روان دی. د مشرتاب علی شورا جوړه شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادي ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلي، صلاح الدین ربانی، انور الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیتي قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وې چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه پکې ټپیان شوي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم بهرني خبرونه. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکراسۍ تیکي بقا لپاره مهم دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپاک وشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامنځته کړي. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د خطر کې دوه شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر سفرونه کوي د ماینې تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیښې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې شپږو ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون ویل دا شمېر وروسته له هغې شپږو ته زیات شو چې له بهره په راغلو دوو نورو کسانو کې دغه ویروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نور سلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمن تایید شوې دي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوري ریاست د هیئت له ګڼو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا ویروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا ویروس پکې موندل شوی، دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړم ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا ویروس اخته شوی. بیا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 320,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ویلولی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبره وو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي:
از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات و مدیریت کنه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د ایراد وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شوه. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که د ایراد داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از ایراد میگه.
دا و نور راپورونه تر 3:30 له ازادۍ راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاس: د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډیوی نادر څخورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پای لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانی های طالبا را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریجي ډول مخته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 24مه کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په حکم کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیه ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پای لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لسو ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشرو حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کېږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچي پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دیني عالمانو سره مشورې کړي دي. عصمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلی په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي دا دوه درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران خصوصا رهبري د وزارت د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ولادې آیات ته انسوي دي 15 کسیز آیات چې ډېر ژر به اعلان سي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنګ او بیا خصوصا د 10 کلنې جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام سي او بالاخره موږ تاسو یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله هم دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسئ.
ټاکل شوی و چې د شنبې په ورځ بندیان خوشي شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشي نه شول. ولې
څنګه چې تاسې په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل شوی، کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبې په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي. تاسې ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیې د دوی لپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم د سیاسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي، او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسې په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره او هم طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانبه په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا کړو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه وشوه، ویلې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سول یو خزی، سولا د افغان خزو له نظره.
زمانم لما زما تخلص دانش د پکتیا ولا د گردیز سدن کې سولا چې د زمون روان بتولې شي، ځکه چې د سولا فضا کې مون کول شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر ساتو ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زنه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوی وو او فقر او غربت ډیر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډیر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات، خپل مفکورې، خپل خبرې یو بل ته ورسوي او بدون د کوم شي قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاده توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستان و ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبرې مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی. بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی، خو د مذاکراتو د نیټې له ټاکل کېدو وروسته به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړې چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوي د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زموږ کار دارن کې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری
باشه. کار روان دی. د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادې ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو موثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد گیلانی، حاجی دین محمد او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي.
دغه شورا ته به راپور کړي او دې شورا بېرته هدایت اخلي، هلته چې کوم فیصلې شي د نظره تېرېږي، دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې د نظره به تېرېږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولس مشرۍ ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکي پلاوي لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که
دو بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چه ورسته شوه، جزئیات در مذاکرات و در نیته لزانگری که دو سر اعلانه وو. افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسیونو ترمنځ تلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر یې د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډېرېدو ټینګار وکړ. امید زهیرمل نور جزئیات راکوي.
د عامی روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس تخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سلبستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستره نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 11 یې په هرات، 3 یې په سمنګان، 1 په بلخ او 1 په کاپیسا ولایت کې دی. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي، بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپلا د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بل ورته بیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي ډېری کډوال په ایران کې د کورونا وایروس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخي په سرحدونو کې د روغتیايي امکاناتو په ډیرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېدل زیات شوي، باید روغتیايي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولسي جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې له روغتیايي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي. هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت همدا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکل دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,200,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږکال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,200,000 ټنه وچاولنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لنجې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شاید روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه څه وس خبرې سره کو، 1,200,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات همدا ټوله په دغه اندازه باندې تر اوسه پورې موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهاره د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکی شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې هندوستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کاچه باندې مالونه ځي، خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړل.
بل خو د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوې برابري او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری خونړې کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
په سوریا کې د خونړې کورنۍ جګړې لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پاوز او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نور هم ټینګه کړې ده. د سوریې کړکیچ د 2011 کال د مارچ په 15مه نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بیرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پروانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په سوریا کې د تیرو 9 کلونو جګړو لورانۍ او مصیبت پرته د سوریې خلکو ته بل هیڅ نه دی ورکړي. د سوریې کړکېچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد د رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې